السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم او ری چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ او پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې به یې د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانیستی وي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د دې بندر په پرانیستل کېدو سره به دواړو لوري ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل سي او د وارداتو او صادراتو کچه به هم لوړه سي. ده زیاته کړه،
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم ای کار
دی وای موش په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کو دا یو ډیر شکار وسو چې د تورخم لار څلیرویشت ساعته پرانستل سو. هم موټر او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ په اسانتیا کې مهم رول لري، بلکې لا پاکستان سره زموږ سوداګري هم زیاتوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې وروستیو کې پر خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته ویل چې تورخم دې څلیرویشت ساعته پرانیزي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کنسل سرفراز احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کنسلګری تر درو ورځو بندیز وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د ویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو ده ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید د دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویان ویلی چې په دې ولایت کې د پاکستاني کنسلګری د مسؤلانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسي. د پاکستان کنسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې اوولس کلنې نجلۍ هڅه وکړه له لاسي بم سره دغې کنسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیې قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې دیارلس سخت دریځې وژل سوي دي. د شولګرۍ امنیې قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخوستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودانه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیې قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د 2006 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. دا نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوې لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په څلورمه په بریزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په اتمه به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوالې شورا د ننني اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود او وی ویل چې دی او ملګري به یې د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2006 کال مخکې به سږ کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له دیرشمې پیل سي چې پکښې به د افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل سوي دي. نن څلور کسانو په لورلایي سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نښته پیل سوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون لس کسان ټپیان سوي دي. هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. لورلای د بلوچستان له مرکز کوټه ښار څخه 216 کیلومتره لیرې موقعیت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر اقدام وکړي، خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامي مرسته وکړي که نه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ خبره وروسته له هغه مطرح سوه چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو په فشار راوړلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګاوه. د امریکا د مالیې وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ضرورت تر وخته به په افغانستان کې وي.
We will not stay longer than necessary, but we will not leave before
موږ به له ضرورت زیات په افغانستان کې پاتې نه شو، خو تر هغه وخته به په دغه هیواد کې اوسو تر هغو چې زموږ د موجودیت هدف ته کوم خنډ او ضرر ونه رسیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا چې په د سولې په روانو هڅو کې افغان حکومت کوم پلاوی نه ده شامل، نو ښایي دغه هڅې له ستونزو سره مخ شي.
میکانیزم کې مشکل دی ورمې کوم څه پوری د افغان حکومت باصلاحیت نمائنده نشته دی یو خراج رامنځته کوي څو د پرمیتونو خدای شک نشته دی.
د امریکا د کانګرس سارون کې اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندیدو له امله د هیواد 11 میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. رازولمړي مطلب ته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. پاتریک شانهن او یانس ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خلیلزاد د خبرو په اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانان ژر او با عزت سولې غواړي او دا پروسه باید د افغان نو په مشریوي. نور جزئیات له فرشته جلال زی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلی چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوی او دوی ورته خوشبین دی، خو هغه ویلی چې دفاع وزارت ته تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناټو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناټو غړې ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د تهم طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې د چهلت د بحران د حل لپاره سولیز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناټو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې دا ور مثبتې وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوي، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه ده ورکړ سوی. هغه ویلي چې دی په خپله د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي، خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبې په ورځ له احتیاط ډکې خبرې وکړې. غنی ولس ته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دې وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او ورپسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزې او نړیوالې فکرې په اساس دی، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي. چې د بهرنی ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوس ته اشاره وکړه او پرته له دې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم په خوانی غړي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه بایدونه چې د افغانستان ستونزه به په یو اونۍ یا یو میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجده چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزات په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند په اړه موافقه کړې ده. خو وحید مجده ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجده ویلی چې پر اوربند د موافقه پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
و امردل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن او د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خوشبيني څرګنده کړې. همدارنګه مو د سولې د روانو هلو ځلو په اړه باندې تازه جزئیات هم واوریدل. په همدې موضوع کې تمکیه ګو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت روانې هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. د دغې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅام د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبيني وښوده، خو وی ویل اوس وخت را رسیدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د سولې د روانو خبرو په اړه هیله مند دي، خو دوی هم ځینې اندېښنې لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر د سیشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني حادثه له ستونزو سره مخ کوي.
اگر جنگ ته میرون کې یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور یوهونه دی، هغه چې سولې ته غاړه ایښې ده خبره دي. اما دا میکانیزم کې یو مشکل دی، ورته کوم څه پوری د افغان حکومت بصرایت نمنده نشته دی. دا یو خراب رامنځته کوي. سولې د پرمیتونه خدای شک نشته دی چې خدای نو ولې د موږ ترکیب ټول دا
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د سولې په اړه خپل لیدونو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې خغل خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تیر ماښام خغل خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره شوی اعلان کې راغلی چې خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او لرامنځته شوی فرصت د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خغلی خلیلزاد خبريالانو ته وویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د پوینا افغانان باید د ستونزې حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی شپګورځنی خبري د رواني اونۍ د شنبه پورس پایته ورسېدي. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوی چې د قطر په ناسته کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټولو په افغانستان کې د موقت حکومت پر امنځ کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوی، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي اتصال ویلې دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب اساسو سره تر خبرو اترو وروسته د یک شنبه د ورځې ماخام نه وخت له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویل د افغانستان د نظام راتونکو جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبري او بحث نه دی کړی. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبه پورز له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبري وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وویل چې باید د افغانستان د حکومت پلاوی د سولې خبرو کې ورګډ شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وسلوال طالبان باید بالاخره له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی. دوی وایي چې د سولې د راتلو لپاره مخابخ خبرې مهمې دي. د سیاسي چارو له کارپو یونس فکور سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
تاسو به تر در معلوم ده کله چې د اخیری دور خبرو اترو نه جناب خلیلزاد را وګرځید د رئیس جمهور سره مجلس و او که طبیعي ده د خبرو جریانات او هغه ځینې موافقه چې دوی سره کړی وي هغه خبر سو. زه فکر کوم د رئیس جمهور اندیشنې پر ځای دي. هغه دا چې د سولې بل کلی د افغانستان د دولت په لاس کې ده او باید د مذاکراتو دغه چې اوس ډیزاین شوی دی بورش شوی دی کالی او وګندل سي دا به طالبان او حکومت ګنډي چې پر قط برابر شي. د جمهور دوه ډیرو غټو پیښو واقعیت اشاره وکړه چې یو د داود خان او د ډاکټر نجیب چې ضمانتونه یې ورکړه ملل متحد بالاخره مخالف جهت چې مجاهدین او پاکستان او امریکا و پر خپل ژمنو ونه درېدل. نو زه فکر کوم د تشویش دا دی چې سوله و افغانان باید ترکشینی لاره ورته دغه کې جوړه کې او د بلې خوا هغه سری کرشي او چې دا واقعیت دی او دا حقیقت دی د باید دا کړی وای هغه دا چې د افغانستان ارضي تمامیت باید په دې کې د لاس لاړ نه سي ملي حاکمیت یې لاړ نه سي او دا اتباعو حقوق چې په قانون یا اساسي کې ورکړل شوي دي دا د منځو کڅ ولي خامخبه
رئیس نو خپل فکر څه تاسو یادونه وکړه چې د سولې ورستۍ کلی چې دغه د افغان حکومت په لاس کې د بل اخر هغه کوم کمیس چې پرې شوې د افغان حکومت او طالبان ګنډي خو اوریدل کیږي د طالبانو د ریزم دادې چې افغان حکومت سره خبرو ته نکینی ورستۍ او حل زل او ورستۍ پرمختګونو ته په کتلو سره فکر کوي چې بل اخر به طالبان به د آمده شي چې افغان حکومت سره د خبرو مې سکینی
زه سل په سل کې په دې باور کوم طالبان ناس کوي طالبان نخری کوي طالبان دغه یو شی ډیر علاقه لري چې ولې ظلمونه ډیر کړی ځان مرګ بریدونه مملکت د ترقی ساتولي چې کدی دغه افتخار په لاس راوړي چې امریکایان خو نو موږ وېستل
و موردل چې د سیاسي چارو کارپو یونس فکور او د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کولې د ټینګار وکړ چې طالبان باید بل اخر له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ورځې په پای کې د شپږو نورو ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویاند مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې کمیسیون عدالت او شفافیت په پام کې نیولی دی. خو نوموړي همدارنګ وویل د قانون له مخې نماندان حق لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. ناجی صاحبی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نورستان، کونړ، خوست، فاریاب، بدخشان او فراه له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ټاکل شوی نن یې د انتخاباتو وروستي پایلې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون هڅه کوي سو په همدې میاشت کې دا پروسه پای ته ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري همداوس د شپږو ولایتونو هغه وروستیو پایلو باندې کار کوي. هغه د سیستم سره په سرور کې ویچ تیر ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر استولي وو او نهایی ورستۍ کوشش دغه دی چې د ورځې تر پای پورې دغه شپږو ولایتونو ورستۍ او نهایی نتایج هم اعلان کړو.
لدی سره بعد هغه ولایتونو شمیر اتلسو ته ورسیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایی نتایج اعلانېږي. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنی پایلې چې لګڼو ستونزو سره مخ وي دا مهال د شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به ونه توانیږي چې تر یوې میاشتې پورې د کابل د انتخاباتو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 13000 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نتایجو د نوماندانو شکایتونه لیوی برخې شمیرل کیږي. یو شمیر معترض نوماندان بیا د کابل د انتخاباتو لمړني نتایج نه مني او په بیا ځلي انتخاباتو ټینګار کوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندانو دغه غوښتنه غیر عملی ګڼي او ټینګار کوي چې نتایج د خلکو د رایو په اساس اعلان شوي. له بلې خوا د انتخاباتو د برخې کارپوه فضل رحمان اوریا په دې باور دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکونکي باید د شوي تقلب لامل له دندو لري او عدلی او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
کوم پایلې چې دوی اعلانوي او یې اعلان کړی دی د فساد ترغلیو او بی عدالتیو نه ډکی دی او دغه فایل د افغان ولس ته د منلو وړ نه وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید بیا په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ارزونه خنه بولي او وایي سره له دې چې په ځینو ولایتونو کې درغلۍ او تېروتنو په اړه نیوکې موجودې دي، اما په دې وروستیو پایلو کې چندان بدلون نه دی راغلی. د انتخاباتي څارونکو اندېښنه هم دا ده چې د معترضو نوماندانو او د خلکو د رایو په حق کې کمیسون عدالت نه دی تامین کړی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتند کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د 19.8 میلیون افغانیو په لګښت د 592 متر اوږدي استنادي دیوال چارې پیل شوې. دغه دیوال په جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه د کونړ سیند له ګواښه وژغورل شي. د یاد دیوال د بنسټ ډبرې خودو مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روح الله نوري هم ورغلی او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی.
د کونړ همیشه بهان سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه ځمکه سیند لاندې کړي، په سلګونه کورونه او بشمیره باغونه خړو اوبو وړي. په تیرو زیاتو کلونو کې د یاد سیند مهار کولو او یا هم د سیند له خېټې د لاندې کړو ځمکو د راوستلو دپاره هڅه نه وه شوې، خو اوس یې په بیلابیلو سیمو کې د بورډروالونو او استنادي دیوالونو د جوړولو هڅې پیل شوې دي. د دوشنبه په ورځ په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د سیند غاړو ته د دیوالونو جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
50 کیلومتره ساحه ده، نو آہستہ آہستہ ان شاء اللہ پائل سوا دن اول اوراز دسے یا 13 اوراز میں افتاح کرا نن افتاح کہ آہستہ دن نور بھی ان شاء اللہ پمخ جی داغا پروجہ تقریباً 592 متر بھوک دوالی دا بولڈر والدا نون اشاریہ 8 ملین افغانو پارزخت جوڑے گی ان شاء اللہ.
ہغوائی د دیوالونو جوڑولو سره به په زرګونه هکتار از مکا د سین څخه جلا او د کرکلی وړ وګرځي.
تقریباً 15200 هکتار مخت په لاس راځي چې د غمځکه نه په دنیالګي پروژلو کې د پاره د تحقیقاتي فارمونو په برخه کې پانتون په دې برخه کې تحقیق او څېړنې کوي د زراعت په انځای، او زه خوشاله یم چې نن دغه پروژه افتتاح کوو او د غمځکه په لاس راځي.
سید مهربان د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي دی، وایي سیند ورته بې اندازې زیانونه اړولې دي، خو غوښتنه دا ده چې په سمه توګه باید دیوالونه جوړ شي څو یې ځمکې او کورونه بیا د سیند ګواښ سره مخ نه شي.
پاس غر دی او لاندې به سینو د چا وسه پې نه کېده. د ظاهر شاه شپږ 40 کاله حکومت پې تیر شو، خو زموږ څه غور او څه نه دی کړی، او په بیلچا او په تسکوره او د لاس په ګټه څه نه کېدل. آریزیم پرتی دي ستاسې شاهد حال روح الله انوري سره زموږ مخکې مرکه شوې وه. دین هغه کورونه دي، دا دیوال چې جوړیږي الله دې زموږ په ژوند جوړ کړي. نورې ګټې ته هم ضرورت دی او ستاسې د راغلي خلکو توجه ته غواړو.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس انجینر صفت الله شرف ملوایی
په دې برخه کې درته ډاډ درکوم، زه خپل هم سوال انجینر ما وخت په وخت په پروژو باندې ګرځم او ان شاء الله چې هغه څه نیمګړتیاوي چې په خواوی د ولسونو مونږ ته متوجي کړی وي هیڅ پروژه به کیفیت نه تطبیقیږي، هم ان شاء الله د دې تاسو زړه ډاډ درکوم.
د یدونی ورد چې د کونړ سیند زیاتی وبل لري او د پسرلی او اوړي موسم کې د اوبو کچا ډیره زیاتیږي چې د خلکو ځمکه کورونه او باغونه وړي او د سیند دواړو خواو ته پراته ولسونه د ډیرو نورو ستونزو سره مخ کوي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تا امریکا د کانګرس سارونکو اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندیدو له امله دغه هیواد 11 میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. د کانګرس د بودیجې دفتر د څیړونکو مجموعه ده. د امریکا د فدرالي حکومت لوی برخه د دسمبر په 28مه وټړل شو د 15 اونیو لپاره تړلې پاتې شوه. دا د امریکا په تاریخ کې اول وار چې د فدرالي حکومت لوی برخه د داسې اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شوه. د دغه زند د پاتې رسولو لپاره ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې تر دریو نوې پورې به د حکومت تعطیل پای ته ورسوي. د فبروري 15مه د تعطیل د برته پایل او یا هم د نه پیلېدو په اړه باندې به ترامپ بیا فیصله کوي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د کانګرس د بودیجې څارونکو ادارې د جنوري په 28مه نیټه په یوه رپورټ کې وویل چې د فدرالي حکومت د لوی برخې د بندیدو له امله تقریبا 8 لک مامورین له کاره وتلي ول. ډېر مامورین په کورونو ناستول یا یې له تنخوا پرته کار کاوه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د کانګرس مشرانو د تیرې جمعې په ورځ موافقه وکړه چې فدرالي حکومت بیا پرانیستل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د 2019 میلادي کال په عمومي بودیجه کې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوالو جوړولو لپاره له کانګرس 15.6 میلیارد ډالر غوښتي دي. خو د کانګرس دیموکراتان د دیوالو له پلان سره مخالفت لري او د ترامپ دا غوښتنه رد کړې ده. ډونالډ ترامپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د ګټلو لپاره په کمپاین کې خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې کبریالای شو د مکسیکو پر پوله به دیوال جوړ کړي. ترامپ ویلي چې امریکا ته د مکسیکو له خاورې د غیر قانوني مهاجرینو او د مخدر موادو د جریان د قطع کولو لپاره د دیوال جوړېدل ضروری ګڼي. په رپورت کې ویل شوی چې د حکومت د پرانستل کې دوه پلمړی ورځ ډیر مامورین بیرته خپل کارونه تستان شوې دي. د امریکا د کانګرس څارونکو اټکل کوي چې له دې سره به د مالی توان تقریبا 10 میلیارد بیرته ترلاسه شي، ځکه کارونه تستان شوی فدرالي مامورین به بیرته خپل تنخواه ترلاسه کړي. خو د فدرالي حکومت دفترونه په موقت ډول پرانستل شوې دي. ترامپ خبرداري ورکړی چې کله فبروري تر 15مه د دیوال لپاره د بودیجې پر جنجال لا کانګرس سره موافقه ونه شو، بیرته به وټړي. ډونالډ ترامپ ویلي چې د کانګرس غړي د هغه د ټولو غشتونو یا د هغوی د یوې برخې په اړه موافقه ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د دیموکراتانو او جمهوری غشتونکو یو برخه به د جنوري په 13مه نیټه لومړی غونډه وکړي. د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي به رسمن د ډونالډ ترامپ د غشتونو په اړه بحثونه پیل کړي او د جوړجاړي پر امکاناتو به خبري وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا سال سره په تماس کې مده زړه لکه موږ ډک سلامونه د ازادۍ راځو کارکونکو ته بعد د سلام اعظم وطن او تقاضا د غریب خلکو دا پښنی خاط دی چې په افغانستان کې کوم د سولې خبر ځوان دی. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کوم جرګی دی چې روان دی الله پاک دې غټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی کمالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که خاطې کور کوټه دی ټول پریشانې باندې اخته دي او موږ هم سره دي چې خو نن به ګو سوال هم لري ګو څنګه زموږ وطن ورانه در په در او خاور په سر دی په خاطر د دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډیر زیات ظلمونه پکې روان دي. دا رنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشي شي او قبول د قدر ول وګرځي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. محمد مرحوم یم د خدمت الله ته د کډو لوالي تخر ما دغه نظر د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې مني او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به ټول راتګ ونه مون پته نه.
السلام علیکم. زه اسد زین د هلمند ولایت څلورم دوای سره دي سره متماس نیولې دي. موږ د څلور میاشتې کیږي ماشینې یو تر بازم نه یی شي پر خلکو دکاندارانو مولاړ دي ارګړي تر وړي دي ګرځه ګوښه ولاړ دي. څلور میاشتې کیږي یو تر بازم یو ماشینې ورکړي په یخ کمر باندې کوم کښې نه ولې نو دا څنګه کیسه ده ولاړ کس نه میرون موږ غمو نه خورو نه کوم نن د دوای خورو نه والې سب خورو نه ریس خورو نه خپل په شې چوکۍ کې ناست دي. د سربازانو غم نه یی شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غواړم تاسو نه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لګلې د افغان بیسیم اتسوات لسلارې بشیر حبیب زید لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکلې دي باید ژر تر ژره خارجانو وزي ترسو طالبان سوله وکي. قاسم زواک له هلمند لیکلې طالبان څه ډول سوله کوي. طالبان وایي موږ سوله کوو خو طالبان د خبره سوله نه کوي بلکې طالبان په قصدي ډول ملکیان وژني. ګلزمان کمال زید کونړ مرکز نه لیکلې موږ په افغانستان کې داسې سوله غواړو چې د افغانانو امنیت او ګټې پکې پرځایوي. ګل احمد د کندهار څخه لیکلي دي: اشرف غنی د خبرو نه هرکلی کوم، باید د خبري عملی شي او وسلوال مخامخ له حکومت سره خبري وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیمه تصوتله سره لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راواستوي ترڅو ستاسو په نوم درته خپاره کړو. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ایتالیا پر اتلونکو یو کال کې افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي. دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت ولور پوری چارواکي نن په روم کې وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشټوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د تورخم بندر 24 ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم رحمت الله افغان وایي.
د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان لمخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوه لوبې په پریټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د نومبر په 14 په بریسبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیډنی کې له هند سره مخ شي. د کرکټ د نړیوالو شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ لومړی شمیر بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود. ابي ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سکل په انګلستان کې د ورځنیو لوبو نړیوال جام د مے له 1.5 پیل شي چې پکې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. او نیپال د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې متحده عرب اماراتو ته ماته ورکړه او لوبه او لړۍ وګټله. اماراتو نیپال ته 2450 منډې وکړې چې نیپال د کیپټان پرسا خداکا د 115 منډو په واسطه د هدف پوره کړ. دا د نیپال او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ورځنیو سیالیو د دریو لوبو لړۍ وه چې نیپال 1-2 وګټله او دا لومړی ځل دی چې نیپال له بلې لوبډلې د ورځنیو لوبو لړۍ ګټي. نیپال له متحده عرب اماراتو سره د 6 اورونو درې لوبې هم لري چې د پنځشنبې په ورځ یعنی د جنوري په 1 اپریلېږي.
سپورت نړۍ خبرونه، اقتصاد نړۍ خبرونه او د سیمې او افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د کندوز